السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي وخت د ماخام شپږ بجې شوي. زه اکرام الله اکرام په روانه نیم ساعته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم. وابوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي په هیواد کې یو وړه ډله مفسدین شته چې باید مخه یې ونیول شي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي په دې ولایت کې د داعش اسلامي دولت نومې ډلې د فعالیت او د دغه ډلې له لوري د خلکو په منځ کې د رامنځته شوې ویرې په اړه اندېښنه لري. دا یو شمېر نور مهم کورني او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبری مجله کې راټول کړي دي. خو په پیل کې خبرونه لرو چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
د افغانستان ولسمشر د اداري فساد په مخنیوي کې د دیني عالمانو رول مهم وباله. اجرائیه رئیس ویلي وسله والو طالبانو سره د سولې په هدف د ځینو هیوادونو تماسونه ګټور دي. د ایران د پوهلي واحد ارزښت نن یکشنبه تر ټولو ټیټ حد ته ورسید. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې یو کوچنی اقلیت په اداري فساد کې ښکیل دی، نه ټول ملت. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د اداري فساد پر وړاندې د منبر ژغ په نوم د سلګونو دینی عالمانو کانفرنس ته وویل.
یو محدود ډلې دپاره درس میلیونه انسانو شهرت په ځمکې دی. درس میلیونه افغانان فاسد دي یا یول اقلیت فاسد؟ تاسو قضاوت وکړئ. دا ملت عظیم ولس ده، دا ملت فاسد نه ده، یو اقلیت د دې ملت فاسد ده. علماء کرام دیدی افغانستان فاسد ندی، زونان دیدی افغانستان فاسد ندی، میرمنی فاسد ندی، مشران فاسد ندی، یو دلا و اقلیت ده، دیدی اقلیت باید مخنیوی بسی.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي په هیواد کې د روانو ناامنیو، بیکاری، بېوزلۍ، د جرمونو د زیاتوالي او داسې نورو ناخوالو او بدمرغیو یو عمده علت اداري فساد دی. د افغانستان ولسمشر نن ماسپښین د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره په خبرو کې ویلي چې د دواړو هیوادونو تمرکز به پر روښانه راتلونکي وي، نه پر تیر وخت. د جمهوري ریاست په حواله محمد اشرف غنی نن په دغه ټلیفوني تماس کې ویلي تمرکز به پر روښانه راتلونکي وي، پر اساس به په فرهنګي، اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي برخو کې د اړیکو اساس جوړو. د جمهوري ریاست د اعلامیې په حواله عمران خان په دغه ټلیفوني تماس کې هیله ښوولې چې په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر وکړي. د افغانستان لپاره د بریتانیا سفیر وایي په افغانستان کې سوله د بریتانیا د حکومت او خلکو لپاره لومړیتوب لري. نیکولاس کی چې نن په کابل کې د بریتانیا سفارت مخې ته د سولې ولسی حرکت د پرلت خیمې ته ورغلی و په خپلو خبرو کې وویل.
په افغانستان کې سوله شخصا زما زموږ د حکومت او خلکو لپاره لومړیتوب دی. زه نن تاسو ته له ډېر احترام او واقعي هیله سره راغلی یم چې ستاسو اندېښنې او نظریات واورم او نظرونه تبادله کړو.
د سولې ولسی حرکت غړي د جمعې پر ورځ په کابل کې د بریتانیا سفارت مخې ته پرلت یا تحسن پیل کړ. دغه حرکت تر دې مخکې د پاکستان، ایران، امریکا او روسیې د سفارتونو دغه ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه د دفتر مخې ته هم پرلت کړی و. د افغانستان اجرائیه رئیس ویلي له وسله والو طالبانو سره د سولې په هدف د ځینو هیوادونو تماسونه ګټور دي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د اداري فساد پر وړاندې د منبر ژغ په نوم د لسګونو دیني عالمانو کانفرنس ته وویل د افغانستان د سولې پر برخلیک به خپل افغانان پریکړه کوي.
هغه تماسونه چې د بیلابیلو هیوادونو لخوا له طالبان سره نیول کېږي ګټور ګڼم. پخوا هم دا تماسونه و، په راتلونکي کې به هم وي. خو د سولې د برخلیک په سر بحث به د افغانانو په لاس کې وي. له افغان دولت سره د مذاکرو لپاره تماسونه و شته او دوام مومي.
شغلی عبدالله ویل له طالبانو سره دغه اړیکې د دې لپاره دي چې دوی بین الافغاني خبرو ته وهڅول سي. طالبانو د ازادي راډیو مشال څنګه ته پرون تایید کړ چې تیره دوشنبه د دې ډلې استازو په دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لمرستیالي الیس ویل سره کتلې دي. د طالبانو سرچینې ویلي چې په دې خبرو کې د طالبانو د سیاسي چارو مشر شیر محمد عباس د طالبانو د پلاوي مشري کوله. د ایران د پولي واحد ارزښت نن یکشنبه تر ټولو ټیټ حد ته ورسید. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله نن په تور مارکیټ کې یو ډالر د یو لک $2000 ایرانی ریالو په بدل کې تبادله کېده. هلدا چې پرون یو ډالر په 90000 ریالو بدلیده. د ایران د پولي واحد ارزښت وروسته له هغې ولوي چې د امریکا متحده ایالاتونو په می میاشت کې له اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو اعلان وکړ. ویل چې سر له جون میاشتې به پر ایران بیرته بندیزونه لګول کېږي. دا په اصل کې ده چې پر تهران د واشنگټن د بندیزونو لګول کېدو سره په ایران کې اقتصادي بحران ژور شوی دی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د دغه هیواد برېښنا وزیر د دندې د ځنډول کېدو امر کړی دی. دا په اصل کې ده چې د عامه خدماتو د خرابېدو او اداري فساد له کبله اعتراضونه سوي دي. د صدر اعظم دفتر نن ویل چې د برېښنا وزیر قاسم الفهداوي دنده به تر هغه ځنډیدلې وي چې د اوبو او برېښنا د خدماتو په خرابېدو کې د ده د رول په تړاو څېړنې بشپړې سوي نه وي. په خپله الفهداوي سمدلاسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. روانه میاشت په عراق کې د دوبي له ګرمۍ سره جوخ په ځانګړي ډول د برېښنا د خدماتو د خرابېدو له کبله ظاهری وسوی. ترکیه په پام کې لري له فرانسې، جرمني او روسیې سره د سوریې پر شخړه او نورو سیمه ییزو مسایلو د بحث لپاره سرمشریزه جوړه کړي. په هغو تبصرو کې چې نن یکشنبه د ترکیې رسنیو خبرې کړي، ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دغه غونډه شي د سپتمبر پر 1 په استنبول کې وسی. د حریت ورځپاڼې په حواله ولسمشر اردوغان د سرمشریزه د اجنډا په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې ترکیه به له روسیې سره له دې څلور اړخیزې سرمشریزه هاخوا هم دیالوګ ته دوام ورکړي. مسکو، پاریس او برلین سمدلاسه د دغه سرمشریزه مسله نه ده تایید کړې او چارواکي وایي د انډونیزیا په یوه سیاحتي سیمه کې د زورورې زلزلې له کبله د مړو شمېر 400 ته ورسېد او څه باندې 160 کسان ټپیان سوي دي. په مرکزي ټاپو لومبو کې نن د رشته په مقیاس 6.4 درجې زلزلې په زرګونو کورونه تخریب کړي دي. یوې عیني شاهدې سومرنی رویټرز آژانس ته وویل دا وای هر څه ناڅاپه پیښ شول. پر ځای وخت د سهار 6 بجې وي چې هر څه په بله واوښتل. د انډونیزیا چارواکي وایي چې د مرګ ژوبلې ارقام شایي تر دې زیات وي.
زمون غاګله ازادي رادیو ناوړی. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټولو افغانستان کې په منځنۍ چپه 2.89 اوریدل شي. د رواني خبرونې په اوږدو کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې یو وړه ډله مفسدین شته چې باید مخه یې ونیول شي.
یو محدود ډلې د پاره 10 میلیون انسانو شورا په ځمکه دا ملت فاسد نه ده، یو اقلیت د دې ملت فاسد ده، د دې اقلیت باید مخنیوی وشي.
خو آیا دینی عالمان د فساد په مخنیوي کې رول لوبولی شي؟ د افغانستان د عالمانو د شورا له ویان او دغه کانفرنس له یو ګډونوال مولوی محمد قاسم حلیمی سره مو مرکه هم کړې ده.
اما موږ به په ډېر جرأت به علما وکولی شي چې اقلا لوی څارنوالي شي، مشخص ارګان دا د اداري فساد د مبارزې په ارتباط باندې هغوی ته به موږ مشخص مفسدین وښیو.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي په دې ولایت کې د داعش اسلامي دولت نومې ډلې د فعالیت او دغه ډلې له لوري د خلکو په منځ کې د رامنځته شوي ویرې په اړه اندېښنه لري.
دلته خو کسابخانه جوړه ده، هر ورځ انتجار، هر ورځ بلاسی بمونه، هر ورځ خرافان تقول کېږي، خصوصي پوهنتونونه رخصت دي.
د دغه شورا غړی سهراب قادر د یو په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ترکیه ولسمشر وایي د بندیزونو لګولو غواخ په ترکیه لخپلو پریکړو او اقداماتو پر شانه کړی. یو شمیر نور کورنی او سیمیز مسایل هم لرو. دا مجله مو تر شپږنیمو بجو له را سره پاتې شي. او سم د خبرونې لومړی مطلب، لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې یوه وړه ډله مفسدین شته چې باید مخه ونیول شي. ښاغلی غنی نن په ارګ کې د اداري فساد پر وړاندې د ممبر غږ کانفرنس په غونډه ته وینا کوله او ویل چې د فساد پر ضد خاموشي جفا ده. په دې غونډه کې د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا رئیس مولوی قیام الدین کشاف په دینی عالمانو غږ وکړ چې دا کسانو نمونه افشا کړي کوم چې په فساد کې ښکیل دي. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي فساد سره ځکه کرک مبارزه په کار ده چې فساد فتنه زیږوي او فتنه د فاجعې لامل ګرځي. ښاغلی غنی چې د یکشنبې په ورځ په ارګ کې د اداري فساد پر وړاندې د ممبر غږ کانفرنس په پای کې څرګندونې کولې، وویل چې یوې وړې مفسدې ډلې د 10 میلیونو افغانانو شهرت پر ځمکه اویستلی.
یو محدود ډلې د پاره 10 میلیونه انسانو شهرت په ځمکه، 10 میلیونه افغانان فاسد یا یول اقلیت فاسد. تاسی قضاوت وکړه، دا ملت عظیم ولسته، دا ملت فاسد نه ده، یا اقلیت د دې ملت فاسد ده. علمای کرام د دې افغانستان فاسد نه دي، ځوانان د دې افغانستان فاسد نه دي، میرمنې فاسد نه دي، مشران فاسد نه دي. یو ډله و اقلیت ده، د دې اقلیت باید مخنیوی وشي.
په تیرو دوه ورځو کې له ټول افغانستان شاوخوا 200 دینی عالمان په کابل کې سره راټول سوي وو. دوی د فساد پر وړاندې د ممبر غا کانفرنس په وروستۍ ورځ په خپل پریکړه لیک کې له عدلي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې د مفسدینو پر وړاندې په خپلو پریکړو او فیصلو کې قاطع واوسي. د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدي وویل چې له فساد سره مبارزه ګډو هڅو ته اړتیا لري او دینی عالمان باید د فساد پر وړاندې مبارزه کې فعاله او پراخه ونډه واخلي. ښاغلي حمیدي زیاته کړه چې د فساد پر ضد ملي ستراتیژي کې به د دینی عالمانو سپارښتنو ته ځای ورکړي او عمل به پرې وسي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره افغان دینی عالمان په داسې حال کې غږ پورته کوي چې له تیرو شاوخوا 18 کلونو راهیسې د فساد مخنیوي په هدف په لسګونه ادارې فعال دي، خو د افغانستان د عامو خلکو او کارپوهانو په باور دغه ادارې هم د فساد پر وړاندې په مبارزه کې پاتې راغلي دي. د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا رئیس مولوی قیام الدین کشاف په دینی عالمانو غږ وکړ چې د هغو کسانو نمونه افشا کړي کوم چې په فساد کې ښکیل دي. ښاغلی کشاف زیاتوي مفسدین په ټولنه کې ګډوډي رامنځته کوي او نظام ګواښي، نو باید احترامې ونسي او منظوي سي. افغان ولسمشر وای یوې خواته خبیثه کړی چې فساد فتنه او فاجعه ده، او بلې خواته نجیبه کړی چې عدالت قانون او د قانون حاکمیت دی، نو په خبره یې دیني عالمان کولی سي د خبیثه کړۍ په وړاندې له حکومت سره د مبارزې هڅې همغږې کړي. ښاغلی غنی وای د وزیر محکمه کېدل یې د فساد پر وړاندې د ټینګې مبارزې ښکاره بېلګه ده. که څه هم ولسمشر د دغه وزیر نوم وانخیست، خو په دې وروستیو کې د افغانستان د مخابراتو پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی محکمې ته راکاږل سو. د افغانستان لوی څارنوال وای د فساد پر وړاندې به په قاطع ډول مبارزه وکړي او ټینګار کوي چې حکومت په دې برخه کې په خپلو کړیو ژمنو ولاړ دی. درنو دوستانو، وام اوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای په هیواد کې وړه ډله مفسدین شته چې باید مخه یې ونیول شي. ښاغلی غنی نن په ارګ کې د اداري فساد په وړاندې د ممبر غږ کانفرنس په غونډې ته په وینا کې وویل چې د فساد پر ضد خاموشي جفا ده. خو آیا دینی عالمان د فساد په مخنیوي کې رول لوبولی شي، یا هم د دینی عالمانو ویناوې به خلک له رشوت ورکولو راوګرځوي کنه؟ دا او ځینې نورې ورته پوښتنې. نوریاس نوری د افغانستان د عالمانو د شورا لویان او دغه کانفرنس لیو ګډونوال مولوی محمد قاسم حلیمی سره په مرکه کې مطرح کړی دی. ښاغلی حلیمی د فساد په وړاندې مبارزه کې د دینی عالمانو د رول په اړه وایي.
د افغانستان یو اسلامي هیواد او یو اسلامي ټولنه کې ژوند کوي، او مسلمانان په مجموع کې بالخصوص افغانان ډېر عقیدوي خلک دي. د علماو په خبرو باندې هم عمل کوي، هم غوږ ورته نیسي. د ژوند په ټولو عرصو کې علما د دې ټولنې رهبري کوي، علما د دې ټولنې قیادت کوي. د فساد په وړاندې هم تاسو پوهېږئ چې په مختلفو لارو چارو باندې فکرونه سوي، کار پرې سوی، عملي اجراءات پرې سوي دي. تر یو حده به شاید نتیجه هم ورکړي، ولی نظام، حکومت او ملت په دې باندې پوهېږي چې د ممبر غږ له هر بل غږ نه مؤثر او مثبت رول لوبولی شي. د همدا علت و چې د افغانستان علماو بالاخره د ممبر غږ تر نامه لاندې د اداري فساد پر وړاندې یو کنفرانس، دو ورځنی کنفرانس درلود چې نن تقریبا اوله مرحله یې ختمه شوله. فقط تمامي مرحله یې ده چې هغه به له مفتین وروسته شروع کېږي. بناهم د ممبر غږ او د علماو خبرې چې د قرآن او سنت په رڼا کې دي خپل اثر لري، او متيقن شي تر ډېره حده به په ټولنه کې مثبت تاثیر ولري او د دې بدبخته بدنامې پدیدې د مخنیوي سبب شي.
بله، تاسو د منبر غږ وویل، ویل کېږي چې د پخوا په نسبت په افغاني ټولنه کې حساسیت د رشوت اخیستو یا د رشوت خورو په اړه، چې هغه هم د فساد یوه مهمه بڼه ده، ډېر کم شوی او نور په فساد ککړ کسان ټولنه نه اړخته کوي. دینی عالمان چې په ټولنه کې تاسو وویل چې له زیات نفوذ او اعتبار څخه برخمن دي، څرنګه کولی شي چې دې مسلې ته بیرته د خلکو پام واړوي؟
خبره به ډېر وضاحت او په ډېر صراحت باندې درته وکړم. مساجدو کې اکثره عام خلک حضور لري، او خواص ډېر کمی، یا به ځینې امنیتي ملحوظاتي، یا به مصرفیتونه، یا به څنګه یي. په هر حال باندې د دې په خاطر چې موږ ټولنې ته، عامو خلکو ته، هغه رشوت ورکوونکي ته، نه تنه د رشوت اخیستونکي ته، یا هغه مظلوم ته، یا چې د چا په حق تیری کېږي، هغوی ته دیني احکام ورسوو. ډېر مهمه ده چې علما د ممبر غږ هغوی ته ورسي. دوه نقطې بیان کړي، یو دا چې د اخیستونکي د تا یو شان ده. دویم دا چې هغه رشوت اخیستونکی فاسد، هغه مفتری، هغه ظالم په ټولنه کې باید منفور شي، له هغه سره مراوده ونه شي، له هغه سره تګ راتګ ونه شي، هغه ته نه تنها د عزت په سترګه ونه کتل شي، بلکې په ټولنه کې د ذلیل په حس باندې ورته وکتل شي، تر څو هغه ځان ته عبرت وبولي.
حلیمه صاحب، تاسو درسته ده چې واز به کوئ چې له خلکو به غواړئ چې رشوت مه ورکوئ، ځکه چې تاسو هم په ګناه کې شاملېږئ د شریعت اړخه. آیا دینی علمان به وکولی شي دا جرأت به ولدي چې د فاسدو کسانو نمونه واخلي؟
په ډېر جرأت باندې. موږ نن له موږ سره همکاره اداره لوی څارنوالي وه، سبب دا و چې موږ تنها په دې باندې چې موږ په مساجدو په منابرو کې تبلیغ وکړو شاید دا اکتفا ونه کړي، اما موږ به په ډېر جرأت به علما وکولی شي چې اقل لوی څارنوالي شي، مشخص ارګان د اداري فساد د مبارزې په ارتباط باندې هغوی ته به موږ مشخص مفسدین وښیو، حتی له ټولنې نه له خلکو نه مختلف شي. تاسو هم په دې ارتباط باندې د پولیسو او د هغو خلکو رول ادا کړئ چې د هغوی د اداري فساد مخه ونیسي. موږ باید د دې کنفرانس نه وروسته یو میکانیزم ایجاد کړو چې څنګه علما له عدلي او قضایي ادارو سره هماهنګ شي، تر څو موږ مفسدین په ټولنه کې وپیژنو او دوی ته ور په لاس کړو. یو دویم، چې دوی خپله د عدلي او قضایي ادارو له اجراءاتو نه هم علما نظارت وکړي چې پوه شي چې دوی خپله مفسد نه دي او له فاسد سره همکار نه دي. تر ټولو ډیر مهمه نوري صاحب، چې تاسو هم د ازادي راډیو ډیر رول لوبي، مطبوعات ډیر مهم دي، تر څو چې د ممبر اواز مطبوعات ټولنې ته ونه رسي. په مسجد کې به زر کسنه شي، اما بیرون ټولنې نه، بیرون له مسجد نه هم ډیر زیات خلک دي چې هغوی باید دا پیغام واوري. بنا مطبوعات هم ډیر مثبت رول لوبولی شي، او موږ په جدي ته غوښتنه کړې احترامانه چې دغه رول او دغه د ممبر غږ ورسي خلکو ته.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم یو امنیتي مسله د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي په دې ولایت کې د داعش اسلامي دولت نومې ډلې د فعالیت او دغه ډلې له لوري د خلکو په منځ کې درامنځته شوي ویرې په اړه اندېښنه لري. د دې شورا غړي سوراب قادری نن ازادي راډیو ته وویل چې داعش اسلامي دولت ډلې عام خلک په مرګ ګواښلي دي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي او امنیتي مسولین تر یوه بریده دغه ګواښونه مني، خو وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې دغه ډلې ماتې خوړلې ده. نور حال حدیث پردیس را کوي.
وروسته له هغې چې د زابل د ولایتي شورا رئیس په دې ولایت کې د داعش جنګیالیو د پراخو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه، اوس د ننګرهار د ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت خلک د داعش تر سختو فشارونو لاندې دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي سهراب قادری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې محصلین پوهنتونونو ته له ورتګه پاتې دي، او د داعش یا اسلامي دولت د جنګیالیو له ویرې د دې ولایت د چارواکو کورونه په دولتي ادارو بدل شوي او پکې رسمي کارونه کېږي.
داعش چې هر څه وغواړي، چې هر څه ووایي، هغه عملي کولی شي. هغه قوت لري، هغه طاقت لري. دلته خو کسابخانه جوړه ده، هر ورځ انفجار، هر ورځ بلاسي بمونه، هر ورځ صرافان تختول کېږي. خصوصي پوهنتونونه رخصت دي، څوک مکتب ته نشي تللی، څوک محصل کور نه نشي وتلی. د هغه کارمندان چې په دولت کې کار دي، په ډاډه زړه خپل وظیفې ته نشي تللی. ځینې رئیسان شته چې
د خبره په جلال آباد ښار کې داعش ډله د خپل ځان په ګټه تبلیغات کوي، او د هسکې مینې او اچین ولسوالۍ په بشپړ ډول د دې ډلې په واک کې دي. د ننګرهار والي حیات الله حیات که څه هم په دې ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي، خو وایي چې دولتي مامورین په عادي شکل خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د ده په خبره په هسکمین او نازیان ولسوالیو کې د داعش مرکزونه له منځه وړل شوي، او په تېره یوه اونۍ کې د دې ډلې 212 تنه وژل شوي او 111 نورې ژوندي نیول شوي دي.
د
یوې په دې کې شک نشته چې د نورو ولایتونو په پرتله په ننګرهار کې د داعش فعالیتونه زیات دي او تر یوې اندازې د اندېښنې وړ دي، خو ښوونځي اوس مهال د اوړي رخصتي کوي او د امنیتي مشکلاتو له امله نه دي تړلي، او دولتي مامورین په عادي ډول خپلو دندو ته ځي. د داعش د فعالیتونو په اړه په ننګرهار کې د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان ویلي چې په دغه ولایت کې د داعش فعالیتونه روان دي، او حکومت یې د له منځه وړلو لپاره پام نه کوي. د نوموړي په وینا تازه داعش ډلې په پاکستان کې کسان تنظیم کړي او نورو ولایتونو ته یې حملېږي، او له دې سره په خوا کې د جلب و جذب بهیر هم چټک او تیز کړی. حق بیان ویلي داعش ډلې په دغه ولایت کې پوځي مرکزونه جوړ کړي، او په دې اړه تصویرونه هم ورسره موجود دي. عطاجان حق بیان ویلي د زابل په درې ولسوالیو کې د داعش شاوخوا 300 کورنۍ ځای پر ځای شوي، او له همدې ځایه د افغانستان شمال ته جنګیالي لیږي. د ښاغلي حق بیان په خبره داعش جنګیالي په روسي، عربي او ځینو نورو ژبو باندې خبرې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش وایي چې په ننګرهار او زابل کې به د ایشیانو ته اجازه ورنکړي چې خلک له ستونزو سره مخ کړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو افغان کارپوهان او له هغې ډلې زلمی وردک ټینګار کوي چې د ایشیانو پر وړاندې د هوایي او ځمکني عملیات دوه برابره شي او همداشان د دغې ډلې پر وړاندې په جنګي کړنلارو د حمله سره غور وشي.
درنو دوستانو، هم اوریدل چې د ننګرهار د ولایتي شورا او شمېر غړي په دې ولایت کې د داعش اسلامي دولت ډلې د فعالیت او د دغه ډلې لوري د خلکو په منځ کې د رامنځته شوې ویرې په اړه اندېښنه لري. بلخوا په ولسي جرګه کې د غور ځینې استازي ادا کوي چې د دغه ولایت په ځینو سیمو کې فعال پاسون کوونکي د خلکو لپاره سرخوږی جوړ کړی دی. له ډلې نادرشاه بهر نن ازادي راډیو ته وویل خبر دا وي چې د پاسون کوونکو پر ځای هلته افغان ملي ځواکونه ځای پر ځای شي. د غور والی بیا د اندېښنې ردوي، وایي چې په دې وروستیو کې د غور په ډیرو سیمو کې د طالبانو تحرکات احساسېږي، نو ځکه یې پاسون کوونکو پر وړاندې جنګیږي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
په ولسي جرګه کې د غور ځینې استازي پاسون کوونکي خلک زوروي. د دغو استازو له ډلې نادرشاه بهر د یک شمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاسون کوونکي ممکن د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې ګټور وي، خو په ځینو سیمو کې د خلکو په زورولو کې هم لاس لري. دی وایي په ځینو ځایونو کې ولسي پاڅون کوونکي نه یوازې دا چې ګټور نه دي تمام شوي، بلکې خلکو ته یې ستونزې جوړې کړې، ځکه چې دوی ته روزنه نه ورکول کېږي او د حکومت په اهدافو نه پوهېږي. له دې وړاندې د غور ځینو اوسېدونکو هم له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغه ولایت کې پاڅون کوونکي په یو مصیبت بدل شوي دي. د افغان حکومت په ملاتړ دا پاڅون کوونکي په غور او د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د طالبانو او وسلوالو مخالفینو له نفوذ څخه د مخنیوي، د امنیت د ټینګښت او د خلکو د آرامۍ او هوساینې په هدف جوړ شوي دي. ویل کېږي چې دا پاڅون کوونکي د غور په مرکز فیروسکو، دولینا، چارسدا، شهرک او نورو ولسوالیو کې فعال دي. خو پولیسي جرګه کې د خلکو د استازو او د غور دوسیدونکو له اندېښنو سره د غور حکومتي چارواکي د پاڅون کوونکو ننګه کوي. د غور والی غلام ناصر خازي ازادي راډیو ته وویل وسلوال مخالفین تر مرکز فیروزکو رسیدلي، خو خلک دي چې پر وړاندې مبارزه کوي.
مخالفین که د اصوات
دی وایي مخالفین چې د فیروزکو تر نږدې ځایونو او د خلکو د اوسېدو تر کلیو رارسېدلي وو، همدې خلکو یې مخنیوی وکړ چې په نتیجه کې دښمن ونه شو کولی چې پرمختګ وکړي. موږ چې یو ځای ته رسېږو یا ملاتړ کوو، دښمن بل خوا مخه کوي او له بده مرغه په غور کې کافي دفاعي او امنیتي امکانات نشته. دی وایي د غور په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو خوځښتونه احساسېږي، خو دوی یې پر وړاندې له ستونزو سره مخ دي. د ښاغلي خازي په خبره محلي اداره له پاڅون کوونکو نه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د قانون په چوکاټ کې ملاتړ او د خلکو ستونزو ته رسیدنه کوي. له دې سره د امنیتي چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي که ولسي پاڅون کوونکي ښه مدیریت نه شي، ورته ستونزې او انتقادونه رامنځته کېږي. خدای په دې هم ټینګار کوي چې پر ځای باید د افغان ځواکونو پیاوړتیا ته پاملرنه وشي.
زموږ ازادي راډیو نوري د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي سیستم د بدلون په اړه د ګوندونو غوښتنه له قانون لوړه بولي، وایي له انتخاباتي بهیره د ګوندونو څار یو مهم ګام دی، خو د انتخاباتي نظام بدلون امکان نه لري. ټاکل شوی سبا هم یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو د خپلو غوښتنو د منلو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او حکومت سره ناسته ولري. په دې اړه جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې اوري.
یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه په انتخاباتي نظام کې د بدلون په تړاو په خپلو غوښتنو په ټینګار سره ګواښ کوي چې که یې غوښتنې ونه منل سي د فشار بېلابېلې لارې به وازمي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه غوښتنې له قانونه لوړې دي. د دغه کمیسون مرستیال بیان ذبیح الله ساده د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته اله دوه میاشتې پاتې دي، نو ځکه په یاده موده کې د انتخاباتي نظام بدلون او په بایومیټریک سیستم سره د رایې ورکړې بهیر ناشونی دی.
په اوس کې به فکر نه کړم چې موږ د وتوانېږو ټاکنیز نظام کې د تغییرات راوستی شو، خو بیا هم موږ هڅه کوو دوی ته قناعت ورکړو. هر ډول چې وي دوی موږ به کوشش د دې وکړو چې دوی ته قناعت ورکړو او وتوانېږو د دوی د نظارت په اړه باندې چې هغه د موږ غوښتنه وه چې دوی خپل نظارت قوی کړي. دوی د پټول هیواد کې ټاکنو پروسه باندې خپل نظارت قوي کړي ترڅو دوی دغه قوي نظارت د راتلونکو ټاکنو د شفافیت لامل وګرځي.
ښاغلی سعادت وای سیاسي ګوندونه د انتخاباتي بهیر د شفافیت لپاره له دغه پروسې د څار حق لري، خو دغه بهیر له ستونزو سره د مخامخ کولو هڅې دوی ته د منلو وړ نه دي. ټاکل شوی چې سبا دوشنبه د سیاسي ګوندونو، حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره ناسته ولري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای په دغه ناسته کې به سیاسي ګوندونو او جریانونو ته قناعت ورکړي چې دا مهال په انتخاباتي نظام کې بدلون ناشونی دی. له دې یوه ورځ وړاندې یو شمېر معترضو سیاسي ګوندونو او جریانونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره ناسته درلوده او په هغه کې یو ځل بیا د انتخاباتي نظام په بدلون او په انتخاباتي بهیر کې د بایومیټریک سیستم او د انتخاباتو په ورځ له انتخاباتي بهیر نه په سر ټینګار سوی و، خو دغه غونډه بې نتیجې پای ته رسېدلې وه. تر دې مخکې دغو ګوندونو د 9 میلیونو رای ورکوونکو نوملیکنه خیالي بللې وه او ویلي وو که کمیسیون نوملیکنه باطل اعلان نه کړي او انتخاباتي نظام بدل نه سي، دوی به حتی د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو مخه ډب کړي.
درنو دوستانو، تاسی ازادي راډیو ته غوږیاستئ. د افغانستان د امروختیا وزارت او اترا یا د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د ادارې ترمنځ د نوري فایبر د شبکې لارې د روغتونونو د نخلولو تړون لاسلیک شو. دغه هوکړلیک لمخې د هیواد د ولایتونو روغتونونه به د نوري فایبر شبکې لارې د کابل له روغتونونو سره ونخلول شي. تفصیل د ناجی صاحبای په ریپورت کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي د نوري فایبر شبکې له لارې د روغتونونو په نخلولو سره به د لرې پرتو سیمو ناروغانو ته د تشخیص او درملنې اسانتیاوې برابرې شي. فیروز الدین فیروز د یکشنبې په ورځ په دې اړه جوړه شوې ناستې ته وویل چې په لومړي سر کې به د پکتیکا ولایت، د خرنې او سمنګان ولایت د ایبکو روغتونونه د کابل له جمهوریت روغتون سره ونخلول شي، او په راتلونکو کلونو کې به د 15 ولایتونو روغتونونه د مرکز له بېلابېلو روغتونونو سره ونخلول شي. نوموړي وویل چې د روغتونونو په نږدې کېدو او للرې واټنه د طبابت په برخه کې په وخت سره د خدماتو په وړاندې کولو کې دا ډېره مهمه ده.
د دغه هوکړلیک له مخې موږ کولی شو د ولایتونو او ولسوالیو روغتونونه له مرکز سره ونښلو، او دغه شان به وتوانېږو چې روغتیایي سیستم له هېواده بهر روغتونونو سره وصل کړو. تاسو ته معلومه ده چې له طبابت او ټکنالوژۍ اړیکې ډېرې نږدې دي، او له ټکنالوژۍ پرته د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول به ناممکن وي.
نوموړي ویل په دې سره به د روغتیا په برخه کې د هیواد د لرې پرتو سیمو ناروغانو مرکز ته د راتګ اړتیا ونه لري، او ناروغان به د برېښنایي وسایلو پر مټ له مرکز نه تشخیص او ډاکټرانو ته به د درملنې لازمي لارښوونې کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دغه ګام په چټولو سره به په بهرنیو هیوادونو ته د نږدې 300 میلیونو ډالرو د لیږدولو مخنیوی وشي چې هر کال له هیواده بهر د افغانانو په درملنه لګول کیږي. په دغه درې کلنې پروژې 3 میلیونه ډالر لګښت راغلی چې د اترا یا د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د ادارې لخوا ورکول کیږي. د یادې ادارې مشر ډاکټر نجیب الله عزیزی د دغه پروژې په تړاو داسې وویل:
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره په دې برخه کې مهم رول لري. لومړنی تمویلوونکی رول دی، او په دویم قدم کې له پروژې څارنه کوي. موږ څارنه د دې لپاره کوو چې کومې پیسې روغتیا وزارت ته ورکوو څومره په شفاف ډول لګول کیږي، او همدارنګه د دې پروژې د موثریت په تړاو به له عامې روغتیا وزارت سره معلومات شریکوو چې څه موثریت درلود او کومو برخو کې ستونزې موجودې وې.
که څه هم اوس مهال د هیواد یو شمېر خصوصي روغتونونه له بهرنیو روغتونونو سره نښلول شوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا لومړی ځل دی چې له لرې واټنه د ټکنالوژۍ په وسیله روغتونونه نښلول کیږي، او دغه شان یو منظم میکانیزم ورته جوړیږي.
درنو دوستانو، اوس هم یو بهرنی مسله. د ترکیه ولسمشر وایي د بندیزونو لګولو ګواښ به ترکیه له خپلو پریکړو او اقداماتو پر شانه کړي. رجب طیب اردوغان دا خبره د امریکا د جمهور رئیس دغه خبرداری په جواب کې کړي چې په ترکیه د زندانی امریکایي پادری پاړه کړي دي. ډونالډ ټرمپ ویلي دي که ترکیه اندري برانسن خوشي نه کړي نو له سختو بندیزونو سره به مخ شي. په دې اړه رضوان مراد د فرانس پریس خبری ایجنس راپور وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د بندیزونو په ګواښ سره هیواد له خپلو پریکړو نه پر شا کیږي. نوموړي دا څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي خبرداري په عکس العمل کې کړې دي. ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ ترکیې ته خبرداری ورکړ چې په دې هیواد کې زنداني امریکایي پادری اندري برانسن خوشي کړي که نه سخت بندیزونو به پرې ولګوي. د ترکیه حریت ورځپاڼې نن د ولسمشر اردوغان په حواله ویلي دي چې که امریکا خپل چلند بدل نه کړي نو د ترکیه په شان قوي او رښتینی شریک به له لاسه ورکړي. اردوغان چې په جنوبي افریقا کې دا څرګندونې کولې خبریالانو ته ویل چې د چلند بدلون د ټرمپ ستونزه ده، د ده نه. رجب طیب اردوغان د امریکا د ولسمشر لخوا پر ترکیه د بندیزونو د لګولو ګواښ یوه رواني جګړه بللې ده. د واشنگتن او انقرې ترمنځ اړیکو کې ورسته تر هغې کړکیچ پورته شو چې ترکیې ځواکونو امریکایي پادری اندري براونسن چې په ازمیر ښار کې د یوې کلیسا مسؤول دی د تروریستي فعالیتونو په تور زندانی کړ. براونسن چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په زندان کې او د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ له بندیخانې وویستل شو او دا مهال په کور کې نظر بند دی. د ترکیې ولسمشر اردوغان په 13 سپتمبر میاشت کې امریکا ته پیشنهاد وکړ چې که واشنگتن ورته د انقرې سیاسي مخالف فتح الله ګولین وسپاري نو ترکیه به زنداني براونسن